السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کموالی راوستی چې په روان 2023 میلادي کال کې د افغانستان لپاره غوښتې وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیون ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې له دې د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 15.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولی دي. یونیسف دا خبره د روان 2023 کال په 4 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 9.5 سلنه وړې نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 13 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف یې ملاتړ کوي وړاندې شوي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارک کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، روزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتېدې یا محدود فعالیت درلود. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغې 2 کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوې وه. زلنسکي ویلي د 2022 کال د فبروري له 4 راوروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل شپارس میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په 13 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي. او کرملین د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملین نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سولیوان د جمعې په ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ یا نوي پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې یو ځل بیا د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون په اوسلو کې یو غونډه په پام کې ده. په دې اړه به د یو شنون کې نظر هم واخلو.
د تیر ناستې یو کال مخکې په ناروې کې وشو. تاسې خو تاثیرات ونه لیدل؟ نه د نننۍ حاکمیت د طالبان امنیت ورکړې دي ناست، نه خپل ژمنې عملي کړې. هغه د حقوق بشر په مسله
د شاعر او انزورګر حسیب احراری کورنۍ وای طالبانو نوموړی ل خپل کور بی ولای دی. په نور موضوعاتو کې د کندهار ښار او لسوالیو ترمنځ د غځیدلو سړکونو له خرابۍ څخه شکایتونه.
په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس دا دوی ورځ کې دلته وسوالاله موټر نه سې وای داسې به کوبل وای داسې به کو لارې ته ځان نه نسی.
په یو بل راپور کې هغه خون کې در پیژنو چې د تدریس او زده کړو سره لیونی مینا پالی
که هر څومره پیشرفت کوي یا مختزه دی یو معلم له برکته او همدا چې زه تدریس کوم او یو خون کې یم په دې ډیره زیاته خوشاله یم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او پورسته برخه کې 25 دقیقې 19 بحث لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په پام کې ده چې پرونه جون میاشت کې د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې ښکیل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو جګپړي چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان اوسنۍ کړکېچن وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسنۍ رژیم د ژمنو څیړل د دې ناستې مهم بحثونه بلل شوي. د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې غونډې په اړه معلومات نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په پام کې دا په افغانستان کې ښکېل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو لړپوړي چارواکي په روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. پاکستانی د نیشن ورځپاڼې نن په یو راپور کې په افغانستان کې روان کړکېچن وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو څېړنه په دې ناسته کې د بحث مهم ټکي بللي. خو په راپور کې دا نه دي لیکل شوي چې کوم اړخونه او مشخصا کوم هیوادونه به د دې غونډې ګډونوال وي. دا روښانه نه ده چې آیا دا ناسته د تیر په څیر د جګړو د مخنیوي او د کشادو د سوله ییز حل پر موضوعاتو د اوسلو فورم د کلنۍ غونډې په چوکاټ کې جوړیږي او که بله کومه ځانګړې غونډه به وي، ځکه تر اوسه د ناروې د بهرنیو چارو وزارت هم رسمن د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت مو په دې اړه وپوښت خو ویاندی ذبیح الله مجاهد وویل معلومات نه لري. بل لور ته پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون لیکلي په دې غونډه کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره حنا ربانی کر ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي میرمن کر به د جون له 14 تر 15 د ناروې، سویډن او ډنمارک په سفر ولاړ شي، خو په یاده غونډه کې د هغې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به طالبانو ته د ګډون اجازه ورکړل شي او که نه، خو د تیر 2022 کال د جون په 23 د اوسلو فورم کلنۍ غونډې ته چې یو بحث افغانستانو طالبان نه و بلل شوي. خو له دې غونډې وړاندې د 2022 کال په جنوري میاشت کې په اوسلو کې د طالبانو، افغان فعالانو او د لویدیځو هیوادونو اساسو ترمنځ ناسته شوې وه. هغه مهال غونډه کې د طالبانو د حکومت 15 کسیز پلاوي د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان د مدني ټولنې د غړو، خبریالانو، د ښځو د حقونو له فعالانو سره د بشري حقونو په اړه خبرې اترې کړې وي او وروسته یې بیا له لویدیځو ډیپلوماټانو سره چې امریکایي استازي هم پکې شامل و بحثونه کړي. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې د راپورته شویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول، د ټول شموله حکومت جوړېدل او له ترهګرۍ سره مبارزه د دې غونډې د بحث مهم ټکي بلل شوي وو. په افغانستان کې د نن او نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسني حکومت د تضاد او ټکر ټکي تر ډیره روښانه دي. د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه په دولتي جوړښت کې د ټولو افغان لوریو مشارکت، تر هګرۍ سره مبارزه او د یو منل شوي سیاسي نظام جوړښت هغه څه دي چې لا هم پرې خبرو پایله نه ده ورکړې. خواتمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د مې په 21 د افغانستان په اړه غونډه وکړي. که څه هم د دې غونډې د منځپانګې په اړه هم ډېر جزئیات روښانه نه دي، خو په دې سازمان کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه تېره اونۍ رسنیو ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریځ لري.
واموریدل چې په اوسلو کې د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون یو غونډه په همدې روانه جون میاشت کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د اوسلو په غونډه کې د افغانستان پر راتلونکي د بحث ترڅنګ د طالبانو د حکومت د تیرو دوو کلونو کړنې او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې د دوی د پریکړو پایلې هم و ارزول شي. مرسلین ارسلا د اوسلو د غونډې پر ممکنه بحثونو او د افغانستان پر وضعیت د دې بحثونو او پریکړو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي خلیل احمد نادم سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې آیا له افغانستانه بهر د دې شان غونډو جوړېدل کولی شي په افغانستان کې دننه وضعیت بدل کړي؟
د تیر ناستې یو کال مخکې په ناروې کې وشو، تاسو خو تاثیرات ونه لیدل؟ نه د نننی حاکمیت د طالبان امنیت ورکې دي ناسته، نه خپل ژمنې عملي کړې. هغه د حقوق بشر په مسله، هغه د نجونو د تحصیل مسله، د پوهنتونونو خلاصول، د نجونو په مخ کې دا کارونه اصلا ونوسو اصلا ارزښت ورنه کوي. هتا دا څه کوي چې د ملګرو ملتونو پریکړه دوی په نظر کې نه نیسي، نو څنګه به دا تاسو ګورئ چې خصوصا چې په دې ناشته کې داسې خلک راځي دا ټول سوي چې دا هغه سوي موریدي چې افغانستان و دې حالت ته دوی راوستلې، بیا څنګه به دوی تاثیرات دوی نظریات دلته تاثیر گذار وسی د افغانستان پاکله؟ په دې دا فکر کوم شکر نه د افغانستان لپاره.
نادم صاحب، د ناروی په ګډون د سیمې او نړۍ یو زیات شمیر هیوادونه په دې باندې ټینګار لري چې په افغانستان باندې باید نړیوال کانفرنسونه جوړ شي او په افغانستان په مسایلو باندې بحث وشي ترڅو دا هیواد له لا ډېرې انزوا څخه وژغورل شي. نو ستاسو په نظر آیا دا ناستې به افغانستان په راتلونکي کې له انزوا څخه وباسي او آیا د افغانستان په عملي وضعیت باندې به تاثیرات ولري؟
تاسو وایم چې امریکا همیشه ټینګار په دې کړي چې د دوی قرارداد باید عملی شي. یو ماده د دوی قرارداد د مذاکرات او افغاني بین الافغاني مذاکرات پر بنسټ یو فراغیر او حکومت جوړ شي چې گاونډي وادیون پر دې باندې تاکید کوي، روسیه چین ټول پر دې باندې تاکید کوي. نو هغه چې دا تاکید کوي نو زه فکر کوم چې طالبان خو نه غواړي چې پخوانی نظام غل سره بیا کینی ولسم دا نه غواړي او جامع جانی هم باید نه غواړي. دا مسله دغه انزوا د افغانستان د اولس په ضرر دی او هر ورځ فقر بیکاری دغه بیوزګاری ډیریږي او د افغانستان لپاره خطرناک دی. دغه
په تیرو دوو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په نړۍ او سیمه کې ګڼ کنفرانسونه د افغانستان په اړه جوړ شول. آیا اوس وخت دی نه دی چې دغه سی کنفرانسونه په افغانستان کې دننه جوړ شي او افغانان په خپلو کې سره کینی او د افغانستان د پر بحران باندې بحث وکړي؟ او طالبان څونه تغییر کړی په دې برخه کې او آیا طالبان به دا انعطاف وکړي چې دغه سی یو تغییر په افغانستان کې رامنځته شي؟
خود دلته طالبان هم دلی دلی دی. زینی طالبان دی چې دی واقعا د مکتوبونو خلاصول غواړي، خدو ته د کار حق ورکول غواړي، د پانتونو خلاصول غواړي. دا دلی ما چې لیدلې زه په افغانستان کې خبرې مې کړې، دا خلک غواړي. زینی داسې تونلاري کړې دي چې دا د مکتب تړل د پدوی پورې تړل دی، اصلا نه غواړي چې د وام سیم پورته مکتوبونو خلاصي او خزه د کور ووځي. دا رقم خلک مستا دغه لپاره ضرور دی چې بین الافغانی مذاکرات جوړ شي او دغه مذاکرات په پایله کې دی داسې یو متخصص حکومت جوړ شي چې هم داخلي مشروعیت ورکړي او بین المللي مشروعیت ورکړي او افغانستان د دې انزوا نه ووځي.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د اوسلو د روانې غونډې په اړه خپل نظر څرګندو. د غونډه د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون پر روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې په پام کې ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د شاعر او انزورګر حسیب احراری خپلوان وایي چې طالبانو نوموړی تیره پنځشنبه له خپل کوره ایستلی دی او بیولی دی. د احراری د خپلوانو په وینا نوموړی تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی و. د احراری خپلوان د هغه د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي تر اوسه دوی نه پوهیږي چې نوموړی په کوم تور نیول شوی. د طالبانو د حکومت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د حسیب احراری د نیول کېدو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
هفتش ماه قبل رفته بود ایران و بعد از بازگشتش که کمتر از دو هفته شده بود ایره بازداشت کردن.
دی حسیب احراری دیوی خپلوانی غگو دی موضوع دی اساسیت لعمل نغواری چی نومی پراپور که خبور شی وایی چی احراری دی کابل خار پا 315 مسیمه که لخپل کورز خدی طالبان و دی استخبارات لخوا نیول شوی دی. دی دی خبره طالبان دی سهار پا 500 بجو دی حسیب احراری کورتن نوطل کلا چی اغا او کورنه لخو برای بیشول اول طالبان و سخای دی دوی کورت دی تاگ لامل او پخته هاگوی ارتا ویل چی تلاشی در اغیلی دی سرال دی چی دوی دی احراری پا کور که ایت شای پیدا نکرل خوب بیای هم اغل ځان سره ایور. دی احراری دی دقیق پلوانی پا بینا طالبان و دی حسیب احراری او دی اغا دی میرمن موبایلی نه هم لزان سره وریدی. دی آزادی را دوتا. ویل شیر نقاشی او انزورگری سخی پرتنور هیچ سیاسی فعالیت ندرلود. دی کابل د استخبارات لخوا نیول شوی دی. نپویگم چی چیر دی. زکا دوی مونگتا نوایی. نن چلور موراز دا چی دی طالبان لخوا نیول شوی دی. هیچ گناه نلری. هغا بی گناه دی. دی شرایطو دی بدلون لعمل هیوات پری خود. ایران تلار او بیرت هیوات ترستون شو. یواز لهم دی امال و نیول شو. لدی زیاد زن نپویگم چی دی نیول که دو دلیلی چه دی.
د اسیب احراری خپلوان وایي چې دغه وضعیت ته اندېښمن دي. دوی احراری بیګناه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه شاعر او انځورګر ژر تر ژره خوشي کړي. د اسیب احراری د نیول کېدلو د لامل او پر هغه باندې د تور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د استخباراتو له ویاند خلیل امرا څخه هم وپوښتل، خو دوی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. اسیب احراری د پنجشیر ولایت د عنابې ولسوالۍ اوسېدونکی دی او اوس په کابل کې اوسېده. کی احراری پلان درلوده چې ایران څخه لراستنې دوه وروسته د خپل شیرونو یو کتاب خپور کړي. د اسیب احراری خپلوان انتقاد کوي، وای نو موري په داسې حال کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی چې د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان د اتباعو امنیت تضمین دی او هغه کسان چې د پخواني رژیم له نسکوري دوه وروسته افغانستان وتلي دي بیرته هیواد ته ستنېدلی شي. تر دې مخکې هم د طالبانو د حکومت له لوري د یو شمېر فرهنګي، ټولنیزو، سیاسي، مدني او نورو بېلابېلو برخو د فعالانو او ژورنالستانو د ګواښلو، وهلو، نیولو، شکنجې او زندانی کېدلو راپورونه خپاره شوي دي. یو شمېر دوی له لنډې مودې توقف وروسته خوشې شوي. خو د پوهنې د برخې فعال متي الله وسا او د خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي او کورنۍ وایي د دوی په اړه ورته هیڅ معلومات نشته.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یوې مهمې نړیوالې موضوع ته ورځو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. زلنسکی وایي د هغه شمیرې دي چې دوی ثبت کړي او د په وینا په جګړه کې د وژل شویو ماشومان نو اصلي شمیر ښایي تر دې هم زیات وي. د زلنسکی له دې اعلان سره په یو وخت کې روسیې ادعا کړې چې تازه د اوکراین په ختیځ کې اوکراینی سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد د روسیې په جګړه کې هغه ماشومان وژل شوي چې د ولسونو د برخلیک د پریکړو حق درلود. زلنسکی په دې اړه یو ویډیوي پیغام کې د جون څلورمه د هغو ماشومانو د یاد ورځ بللې چې په خبره یې د روسیې د جګړې له کبله وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زلنسکی په حواله ویلي چې له شک پرته به د ماشومانو دغه وژونکي محکوم شي او په خبره یې ټول قانوني بنسټونه د دې کار هڅه کوي.
روسیسکی ترور زبرف جتیا سوتن ناشر دیتی.
دو روسیه دو وحشت لکبل از من سلگون و ماشمان اخپل جوان بایل لیده. دو 2022 کال دو فبروری لچالر وشتمه یا دو روسیه لبش پر یلغر روستا چالر سوا پینزه اتیا ماشمان وجل شویدی. دا حق شمیری دی چی موگی پر رسمی بنا تایده و لیشو او دو هر ماشم معلومات لرو. لبه دا مرغا چه دو وجل شوی واقعی شمیر لوار ده. هر کله چې موږ له روسانو خپل سیمه آزاده وو، موږ د اشغال په تاریخ واقعیت پوهیږو. موږ ته دا جوتیږي چې اشغال شو یو سیمه کې څومره خلک او ماشومان ښخ شوي دي.
نا اوکوپوونی تریټوری و مغیلخ سیه وینی.
زلنسکی زیاته کړه تر اوسه هم د اوکراین په ښارونو او کلیو کې د هغو کسانو شمیر معلوم نه دی چې په خبره یې د روسیې د بریدونو لکبله د ودانیو تر خاورو لاندې دي. مسکو تر اوسه د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو ماشومانو په تړاو تبصره نه ده کړې، خو د روسیې دفاع وزارت نن دوشنبه ویلي ځواکونو یې په ختیځ دونتس کې د اوکراینی پوځیانو څو اړخیز پراخ بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د اوکراین دا بریدونه چې د دونتسک پر 50 سیمو شوي ناکام بللي، خو اوکراین بیا په دې اړه د روسیې لخوا خپاره شوي معلومات ناسم او خپرې شوې ویډیوګانې زړې بللې دي. د روسیې لوري ادعا کړې چې په ختیځ دونتسک کې سلګونه اوکراینی سرتیري وژلي دي. په دونتسک کې د جګړو او مرګ ژوبلې د دغو زده او نقیزو راپورونو په اړه تر اوسه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي. په اوکراین کې د روسیې جګړه شپاړسمې میاشتې ته وغځېده، خو لا یې هم د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري. په همدې ترڅ کې نن دوشنبه د روسیې سمندري ځواکونو د بالتیک او جاپان په سمندرونو کې تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې دغو پوځي نندارو کې 16 جنگي بیړیو، 15 سمندري الوتکو او 11000 پوځي پرسونل برخه اخیسته ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس کې د طالبانو د هغې پریکړې په اړه باس کوو او خبرې کوو چې غواړي په هر ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي. له شنونکو سره په خبرو کې به دا موضوع څیړو چې د دې مدرسو د جوړولو اړتیا څه ده او له دې کاره د طالبانو هدف څه دی. په داسې حال کې چې له دې مخکې هم په افغانستان کې په کافي اندازه دینی مدرسې وې. د دې پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې تاسو رابولو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې ملالی بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د کندهار د سیاسي اهمیت په باب لیکنه خبره کړې ده چې مهم فرمانونه ورڅخه صادریږي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي کندهار نن سبا د طالبانو د لومړۍ دورې پر تله په ظاهره یو له ګڼې ګوڼې ډک با امنه عصري ښار دی چې فابریکې یې اسپرین او د ماشومانو پوډري شیدې تولیدوي. مالیه پکښې راټولیږي او برېښنا هم شپه ورځ وي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه اوس داسې نښې نشانی سته چې د ملا هبت الله اخونزاده تر مشرۍ لاندې د طالبانو رهبرانو پر افغانستان د کنټرول لپاره کندهار د خپل مرکز په توګه ټاکلې دي. د لیکنې له مخې دې کار په پلازمینه کابل کې د طالبانو د منځلارو غړیو نفوذ کم کړی دی او د طالبانو رژیم خپل ځپونکي پالیسي دوه برابر شدیدی کړی دی. د مقالې لیکواله پاملا کانسټیبل زیاتوي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د رژیم چارواکو د جاپان او قطر هیئتونو ته د کابل پر ځای په کندهار کې د کتنې بلنه ورکړه. لیکواله وایي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کندهار ته لیږول سوی دی او د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز سرپرست انعام الله سمنګانی چې د افغانستان د شمال دی هم له کابله بیول سوی او په کندهار کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلیت ورکړل سوی دی. د ورځپاڼې لیکواله وایي تر اوسه د دغو بدلونونو په اړه د طالبانو چارواکو رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو دوی ویلي چې د طالبانو رهبر هبت الله خونزاده هڅه کوي چې کندهار ته د قدرت د مرکز په لیږدول سره د دوی واک او ځواک لا پیاوړی کړي. هغه اقدام چې له نړیوالو غوښتنو سره به د دوی مخالفت لا زیات کړي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1990 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو رهبر مولا محمد عمر په کندهار کې وو او له هغه ځایه واک چلاوه. له هند خبریدونکو ورځپاڼې سټیټسمن پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې په باب لیکنه خبره کړې ده چې د متحده عربي اماراتو په غوښتنه جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه چې هیواد یې د امنیت شورا دوري مشري کوي ویلي چې دغه غونډه به د جون میاشتې په 21مه د افغانستان پر وضعیت راوبلل سي. د سټیټمنټ په لیکنه میرمن نصیبه ویلي د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غړو هیوادونو همکاري باید دوام وکړي. د دې هندي ورځپاڼې د لیکنې له مخې میرمن نصیبه تیره پنجشنبه ویلي چې امنیت شورا به د افغانستان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپل کار ته دوام ورکړي. ویل سوی د افغانستان د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به دروان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په باب یو هر اړخیز راپور وړاندې کړي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي د نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو لغښتونو سره سره یې جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم حق نه دی ورکړي. طالبانو د شوزو او جنو د پوهنتون زده کړې هم نه کړي او شزیه په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې لکار را ګرځولي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع کړی دی.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي له کندهار ښار د دې ولایت ولسوالیو ته د غزیدلو لارو او سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي د ولسوالیو د لارو د خرابۍ له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولی خپل ناروغان او حاصلات په وخت سره تر کندهار ښاره ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کندهار د نیش ولسوالۍ ته پر دغه غزیدې لار خلک دغه موټر د رایستلو په هڅه کې دي چې د لارې د خرابوالي له امله په یو منډه کې بند پاتې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو خلیفہ وایي د لارو د خرابوالي لامل دغه ولسوالۍ ته د موټرو تګ راتګ کم دی او نسی کولای ان خپل ناروغان هم پر وخت شاري روغتونونو ته ورسوي.
کډې کډې د تاسو ټول مریض چې راوخه چې په یو ورځ رسي ځاګه په دوی ورځ چې چې زرو په غواړي تاسو هغه بار شلو زر ته ورسي د زورو په دوا غواړي هغه بار شلو زورو ته ورسي پر دا رقم باندې دغه کې موټر یې هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي اوس د دوی ورځ کې دلته ورتولای ما موټر نه سه یوای داس به کو بل وای داس به کو لاري ته ځان نه سي.
په کندهار کې د لارو د خرابوالي ستونزه یوازې ترنیش ولسوالۍ پر نه ده محدوده بلکې د دې ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکو لکه کندهار شهر د ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو د خرابوالي لامل شکایت کوي. د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو شفیع الله او د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو انزرګول وای د ولسوالۍ لارې خراب دي او حاصلات پر وخت تر مارکیټ پورې نه رسولای. دوی غوښتنه کوي چې د ټولو ولسوالۍ لارې د ورته ورغول سي تر څو حاصلات په سم ډول تر مارکیټ ورسیږي او په مناسبه بیه خرڅ شي.
موږ نو سکواله چې د خپل میوې په سړی د وسره تر بازار پورې ورسو کله چې د دې څخه تر بازار پورې وړو سمور د میوې کیفیت بالکل خراب شوی. وا
خدای دې دوی دې و په دې ډبرې کې مټرانو پنچری جی وو پدې چې وس مخصات چې دمبر سي برابر دغه ته پدری پاو کې رسي شرطه د زمرد د زیاسه او وس ورورو په یوه سات په 2 ساعته نه رسي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبعاتي دفتر وای دا مهال دغه ولایت د څلور ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړولو چاري روان دي او یو شمیر نور ولسوالۍ ته ورغلي لارې به هم ورغول سي. سرچینې زیاته کړي چې د معروف او ارغستان ترمنځ د 15 کیلومتر سړک او د کندهار د شاولیکوټ او خاکریز ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي لارې د رغونی چاري روان دي. د یادول وړ دي چې له کندهار شهر یو شمیر ولسوالۍ ته غزیدلي لارې یا له لوی سره رغول سي ویني دي او یا هم د تیرو جګړو پر مهال پلونه او پلچکونه په ماینونو تخریب سي ویني.
په انستګرام کې ازادي رادیو _PA راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خونکو کیسې او د زړه خواله به مو ډیره اوریدلې وي. خونن بیا د داسې یوې خونکې کیسه در اورو چې په کوم خونځي کې دا خونکې ده مور یې هلته مدیره ده مګر ګلرخ آرمل وای په خونځي کې مور نه ده. ګلرخ د خپلې دندې او زده کړو په اړه هم خبرې لري او هیله منه ده چې یو ځل بیا د منځنیو ښوونځیو نجونو ته تدریس وکړي. له اغلې آرمل سره سنا کاکړ خبرې کړي او د راپورې په چمتو کړی.
د ښوونځي په لومړي ورځو کې د ښوونکو په لیدو له زده کړو سره د زده کوونکو مینه او لیوالتیا زیاتېږي او د ډېر زده کوونکي دا غواړي چې د خپل ښوونکي په څیر دا هم یوه ورځ په ټولګي کې د زده کوونکي تر مخ ودرېږي او هغوی ته یو څه زده کړي. خو لکه څنګه چې زده کوونکو ته اسانه ښکاري داسې نه ده. د ښوونکي له کړاوونو ډک ژوند، کم معاش او د کورنیو مسؤلیتونه هغه څه دي چې ښایي ډېر خلک دې سختې دندې ته زړه نه کړي. خو څلورویشت کلنه ګلرخ آرمل له دریو کلونو راهیسې د کابل په یو ښوونځي کې د پښتو ژبې او ادبیاتو ښوونکې ده. اغلې آرمل وایي خپلو هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له ښوونې سره علاقې دې ته اړ کړي چې دا مسلک غوره کړي.
معلمي هغه مقدسه وظیفه ده چې په هر سر د دنیا کې واوسي، که هر څومره پیشرفت کوي یا مخ ته ځي. د یوې معلم له برکته موږ یو ځای کې درېږو، غږیږو، دا هر څه د معلمینو له برکته دي. او همدا چې زه تدریس کوم او یو ښوونکی یم په دې ډېره زیاته خوشحاله یم.
ګلرخ آرمل چې د ښوونې له زحمته ډکې دندې تر څنګ خپلې لوړې زده کړې هم پر مخ وړي، د دې په اړه چې څنګه یې په ورته وخت کې خپل کار او زده کړې تنظیمولی تاسې وایي.
طبعا چې ستونزمن دی وظیفې سره او له درس ویلو سره، خلاصه هر چی شی چې وي تور سره علاقمندي ولرې نو طبعا یو تقسیم اوقات ځان ته جوړوي، ځان له مغه معیارات سره برابروي. قوي اراده، زحمت او زیار پکار دی چې ما دغه تر سره کړی کولای شم دواړه هم پوهنتون هم وظیفه سرته ورسوم.
اغلې آرمل د دې په اړه چې د بریالي ښوونکو راز په څه کې دی ازادي راډیو ته داسې وایي.
هغه ښوونکي چې احساس مسؤلیت ولري د وظیفې په مقابل کې او پلان سره کار ته دوام ورکړي، دغه د یو ښوونکي د موفقیت راز دی او شاګردان هغه ښوونکي خوښوي چې په وخت سره صنف ته راشي.
ګلرخ آرمل وایي چې ښوونکي باید د ښوونځي اصول او قوانین مراعات کړي. نوموړی په دې اړه د خپلې یوې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
هغه مکتب کې چې زه معلم یم، هغه مکتب کې زما مور مدیریت مکتب ده او زه چې پوهنتون ته تلم ځینې ورځې په ما باندې به یو دوه دقیقې درې دقیقې ناوخته کېدو او کله وچ مکتب ته راغلم حالین کس به پازری کې خانه قید شو او هغه به زوم او مدیر هم زما خپل مور و په ما به ډیر زر قانون تطبیق او دل به مرته اله چې مور جنې خیر ته خو پویږي زه په انتن ته زم دوه دقیقې زه ناوخته رسیږم الله را مې لری ده ولې باید نه لره کې اول باید قانون په تا تطبیق کړم او بیا په ناراسته ځنه.
ګلرخ ارمان چې له ډیرو ستونزو سره دا دنده پر مخ وړي وایي چې ډیره ناهیلي شوې ځکه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړی وایي چې د یوې ښوونکي په توګه یې غوښتنه دا ده چې یو ځل بیا د پخوا په څیر د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته هم تدریس وکړي او د پوهنتونونو دروازې د دې او نورو افغانو نجونو پر مخ پرانیستل شي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې به اسدالله لودین ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندوی او مؤسسو د بس پنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي و. د نوي پلان لمخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبرپانه کې ویلي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 15,000 افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولي دي. یونیسف دا خبره دروان کال په څلرم میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 95% وړین جونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو د خدمات په ډیر شو ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي دي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې محل ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د نجونو پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پروند مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ار کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 سایټونو د جوړېدو له لارې په لری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکی دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلې د هغې 2 کلنې ماشومې مړی ومون چې د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوي. زلنسکی ویلی د 2023 کال د فبروري له 24 راورسته پر دې ماشومانو سربیره سلګوله نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویلي چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سولیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سولیوان د جمعې پر ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي، نو امریکا به هم همدا کار وکړي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنی وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د 10 جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا د څرګندونې په نورستان کې وی غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یوه یوه جهادي مدرسه جوړوي چې هر یوه به یې د زر زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کېږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړي دي. پوښتنې دا دي چې د دینی یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده، دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر راتلونکي څه اغېز لري، د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کېږي. د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او راسره میلمانه دي د مسلمان علماو د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین، او د سیاسي چارو د غراز دینی چارو او کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سیدی صاحب، اول به بحث تاسو نه پیل کو، تاسو دغه وروستي پرمختګونه څاري، هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه، څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوي ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده، خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې هلته تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل ده، یو فورم ده، محل د درس. دا چې موږ د مدرسې نه حتمن باید افراطیت مخلو دا برداشت زمونږ برداشت دی، اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت ده الله تعالی، مونږ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبر او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سوء استفاده کوي. دا غشان دي چې من باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درسونو څنګه ده. متاسفانه
بله سیدی صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات ورسره کارول کیږي، تر ډیره په پنچیر کې په اونابه کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات ورسره لیکل شوې دی، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم د تعدی د رشوت د فساد او د تمامو د سره جهاد او یو نو جهاد مصالحانه جهاد دی. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تنه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکارا کوي چې هغه شی چې تاسو تحت ذهن لري او تاسو لري تنه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسو ورده. شکر
ډیر مننه سیدی صاحب. کور ودان راځو د خبرونه بل میلمه ته. پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټډیو ته وصل دی. وزین صاحب، ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سیدی صاحب، تاسو درنو او دن کته سنوالو ته سلام او غالي کوم. هر څنګه مقصد یو مقدمه ته توګه د من متقدم خدمت ته غواړم ځوان چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانانه باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو برخه د تعلیم کې لپاره د کفایت ده، او دا غت دی شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم یې یعنی دا په فرض کفایت د مسلمانانه باندې، او د حکومت دنده دا ده کله چې د دینی زده کړو او د شرعي زده کړو دینی زده نه وایم، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دینی دي، یعنی اصلي او اصلي د دې نوې ته د وړه شرعي هغه د دین هغه اسلام کې نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي نور تعلیم لپاره زمينه فراهم کې زمينه برابر کې، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجب ده، او په دې موږ د تاریخ اسلامي تمدن کې په اسلامي تمدن کې په مدنیت کې د دینی د شرعي مدارس او د ټول مدرسې وخت مدنی د اصلي او شرعي نو په یو مدرسې کې په یو مثلا د لاندې تدریس کې دلګه
ډیر مهم غټ رول وبولي دی اسلامي تمدن کې بلکې بشري تمدن کې نړیوال تمدن کې نو دا یو اصل ده چې باید حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم به څنګه غواړم او اصلي تعلیم تعلیم په عموم په عامه توګه تعلیم عام کې د دې پر زمینه فراهم البته د تعلیم کغه مکتب دی کغه مدرسې دی دغه د مدارج جوړښت تاسو یې په مکتبونو جوړښت هغه دی چې ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي یعنی د ټولنې سمري ټولې ضرورت دی دغه ضرورت باید وکتل شي د ټولنې یعنی بس ان ضرورت سره سنجي باید شي یعنی باید دلته پر ځانګړي پلان باید او دا پلان د ټولنې ضرورت سره سم باید تیار شي نو د دینی مدارس جوړول پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتونو سره سم دا یو ښه کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي او په افغانستان کې پخوانی حکومت هم دا کار کړی و اوس پورې اما د دینی مدارس داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې یو باید وسلی کې لس مدرسې یو په هر ولایت کې بیا نور مدارس دا یو د غټ ستونزه را جوړوي یعنی یو خدا د اړتیاو ضرورتونو سره برابر نه دی یو خبره بل دا د شدادت دولت ډیر غټه بودیجه په دې باندې چې دا دوه خبره دریو خبره دا چې دا د دې استادان ته ضرورت نه وړ استادان ته ضرورت نه چې هغه دغه استادان یعنی د نشته کزوري او اهداف د شمار کوم په ستاسو سره کې تقسیم کې د پاکستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ مونږ نیسو مثلا زیاته او کم او په اړه ولسوالۍ کې مونږ په لاس مدرسې ولرو او اوس نوی وجود کوو دا غیر واقع په کومه ځای ده دا تقریبا په دې کې هر مدرسه کې حد اقل زمون 15 استاد وغوړو د شل د استادان اوس په کار دي د تدریس وکي ولې خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب یې دلته د وزارت خبره ده دلته دي یعنی د ځای خبره ده د تعمیر خبره ده د نور د بچو خبره ده د اداره خبره ده یعنی دغه څه بيدویہ مدرسه مدارس جوړول دا کیدای شي د خلک د نش خلکو شوق پوره کړي مثلا ذوق پوره کړي اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه واجب شي دا په دې شکل دا مفید نه دی بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي کې غنه فائدې کې چې دا د نیمه تاریخ متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم د کچا ټیټه ده سته شوی خو د نیمه تاریخ تعلیم هم نو دغه هم چیرته اکثر د نیمه تاریخ کې طالبان فارقي کې متاسفانه وي سواد نه لري یعنی څه پښتو فارسي باندې نشي لیکلي عربي باندې خبره نشي کولای نشي لیکلي یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هو سره نه اداره کنټرول و سره نه ضرورت پر اساس نه دا په تورنه کې یو د 10 شاد د 10 کسان فارغ کی چې هغه نه سواد ولري نه دین باندې پوهیږي نه دنیا باندې پوهیږي نه خپل تورنه لپاره دی او سی تاسو ته غوډه ورن کیږي او دا افغانستان لپاره بڑا تعلیم تربیت دعوت اصول جہاد تھی جہاد نے خبر مسلح گئی مدرسہ طالب اور زخون کے اگر صلاح حمل کی تو مدرسے کے مدعا کو تعلیم سے مخالفت تھا جساب تاریخی نظر میں شوی چھے تاکہ مسجد او مدرسہ اگر جماعت وزان زنگڑے غلطی اگر تے اگر ناشت اسکری قشلتا سے جوڑ کے اول تخل کو طلاس کی توفق ور کے دا دی تعلیم دی اهداف سره اسنه لګي او بل خبر اخري خبر مدار چې شرعي لازم دا غلط ده دغه قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا بالدين دا هر دلنا یو طائفه سو کسان طائفه یو نه دونه نیولې تدریس سلور کسان پوری دا طائفه ده چې هر دلنا سو کسان هغه دی تفقه بالدين دین د ذکر لپاره دوی د ځان ځانګړي کې مختص کې مدان پر کې فائدہ نو دا په شریعي لازم درست دي تاسو د ټول خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه تاسو څوک ديني مدرسو ته تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کیږي د مثالې ماتل کیږي باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنه وکي او دا اشتباه باید په افغانستان کې باید
وزیر صاحب دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ لید کې وکتل شي یا د طالبانو جهان بینی کې وکتل شي
دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري، ډیر حساب کوي، ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي، تر ډیره له حقانی مدرسې نه یا له حقانی ادارو علوم نه دوی فارغ شوي دي. څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعاتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته؟ ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه، کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري، اړتیا لري چې غړي په دینی برخه کې ورسیږي، خو همدغه سي عصري علوم ته تبابت هم اړتیا ده. اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی، بلکې برعکس د عصري علوم لمن هم تنګ کړی دي او جونې له دغه تعلیم به برخه کړی.
ګوره دا مشکل مخکې نه وځي موجود په سوال 2014 کې د دولت مارک تفاق او څنګه خبره ده ویان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا له کاله مخکې په افغانستان کې په هغه وخت افغانستان کې تقریبا تدبیر لسه یو تر درې سو پورې د عمومي مدرسې د حکومت راجستر وو تر څو دولت مارک دا غنه نور وزارت اوقاف سره باندې چې د عمومي مدرسې راجستر وزارت اوقاف سره اوقاف اجازه اوقاف سره پاندا ډول دا غنه ورسته بیا دی هغه دی 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 هغه ورسته بیا تقریبا بیا نظر دینی مدارس هغه مناسب شوی دینی مدارس افغانستان کې شون درلوده په لاسو کالو کتاب تاسو دا نورم ځ شوی دی هغه وخت هم دا دی رویو غیر معقول وو مثلا چې دا یعنی اوسم کدا دغه دا فراغ حساب نه ته تاثیر کوي په اصلي تعلیم کې نه دا اصلي تعلیم هغه فلسکیږي کډ بودیجه افغانستان غریب هیواد دی فقیر هیواد دی مونږ په خپل د عادي مکتب مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولای د نوې مدارس د جوړول په دې شکل په دې په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی نه په شری لحاظ نه په اجتماعي لحاظ نه په ایمی لحاظ دا د افغانستان یعنی دا دې بلها مشکلات ټولنیز مشکلات اجتماعي هغه مشکلات دي چې یو څه خلک پاتې دي چې هغه نوې د کاري نه کوم قسم نه دي نه کوم هرڅه لري یعنی هغه یعنی نه به نه درست بشوا دي نه پټین باندې پويږي نه په دنیا باندې پويږي نه سواد لري دغه څه دا یعنی دا ډېر دا پلان باید دا کتنه باندې وشي او باید وزارت حکومت په دې اکل مسولانه چلند وکړي.
کور ودان سلامت اوسې وزین صاحب.
دینی تعلیم د خلکو حق دی، حکومت دا دنده ده، وظیفه ده، مسولیت ده چې د پلان سره سم او د اړتیاو سره سم متوازن او درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کړي باید.
کور ودان سلامت اوسې سیدی صاحب. څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبوي د دغه مدرسو د جوړولو لپاره؟ که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې سوء استفاده شوی دی د مدرسې له چوکاټه یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمی مرکز نه، تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي، هغه کسان د دوی په لیکو کې جنگیدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو، څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلی او په ظاهر له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لویه کچه باندې جګړې هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي، اوس دوی څه اهداف غواړي چې د دینی مدرسو لارې تر لاسه کړي؟
مننه. کار اهل تسپارل وجیب ده، د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف دی په یو لار کې، په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه مواردو کې په مصرف ورسوي چې ټولنه ورته اړتیا لري. د طالبانو حاکمیت به دفکتو په قدرت رسیدلی دی چې رسیدلی دی، اما د یور د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت دی او مشروعیت ته تعهد هم نه لري. دا کار چې د ټولنې عواید په ډیره اندازه په یوه برخه کې مصرف شي چې دا هغه ته اړتیا نشته، دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي. دا چې د مدرسې په نامو سوء استفاده کیږي او تحت تصور مالک الکل زیان ځان ګڼي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې د اړتیاو نه پرته تقسیمات کوي، دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بلته نشي قابلیت لري. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه تغیر نمونه فرق کوي، اما محتوا یې باید یو شی وي، اما اصطلاحي معنی یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس پاس کې بل څه پاتې. زه د یو مدرسې فارغ یم، تر نهمه صنف پورې مو تمام علوم ولوستل، بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاذي او د معلمي مسلک ته، د پیداګوژي مسلک ته. همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل، تمام مضامین لوستل، او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه موږ څه شی غواړو. په مدرن ټولنه کې یو شاګرد د څلورو مسلکونو د لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي شي. اما په افغانستان کې څه کیږي دا چې وزیر یا مسئول دسته اول ځان مالک الکل غني او په داسې رقم باندې د عام ملکیت ضیا کوي، دا نه اسلامي دی، نه دولتداري دی، نه مشروع ده، نه قانوني ده، د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي. زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي، غیر انساني او د دولتداري د اصولو بهر کار دی.
بله، یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زده کړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخوانی حکومت شپږ تر اوو لکو که د پنځولک شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ لدی روسي وګمارنو هم داسې معلومیږي چې اکثره کلیدی که وزارتونه دي، که معینیتونه دي، که هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا که د طالبانو هر مقرری تاسو وګورئ، هلته مقرر شوی کس سره به حتمند مولا او مولوی مختاړی وي یا به دغه صفت ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی، او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانان ترمنځ زیات د ارزښت ور دی لپاره وی چې ځوانان به هڅه کوي چې کو غوړي چې یو مسروفیت پیدا کینو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتداري له سره خبر نه دي. د کډری سیاست په مورد کې بس وګده اوسنی حاکمیتونو کې، معقول حاکمیتونو کې دولتي پوسټونه په سیاسي پوسټو او په مسلکي پوسټو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوسټونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هغه حزب، هغه ګوند، هغه ټولنه، هغه فرقې، هغه جانب ته ورکول کیږي چې د ملت اکثریت یه شاته ولاری او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې اوازنه معیار ټاکنی دي، هغه ټاکنی چې طالب ادعا لري چې شل کلمات دا ملت ډوډۍ راکړي ده، د ملت نګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسي افراد وګڼي او ملابودن افتخار دی کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول، یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دی، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی، هغه دا چې هلته ټاکنې شوې دي، هلته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا که وزیر ملا همی دا د افتخار خبر ده، اما داسې پوستونه دي چې هغه کې مسلک پکار دی. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار ته، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري که ملای مولوي د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی. اما په مسلکي پوستونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولولي، هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی لسره په دولتداري خبر نه دي.
بله،
کومه مشکلات ولري چې لري وګد مها د وطن ته سخت مشکلات راوړي، د وطن ته سخت ناخواله راوړي، او نته نه چې طالب خپل ځان څنګه کې خراب کی چې د دې انتخاب د وطن ته بس پرې
ستر جانونه ورسته
و سلامات سه سیدی سی برازی دغه دغه پلانونو احتمالي ستونزې تاسو په ګوته کړلې خاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د ارتیا نپراته تر سره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم داسې کوم پلان نشته چې طالبان بیا وکولی چې دغه مدرسې وڅاري او دا ویره هم ښکاره شوه چې ممکن له دغو فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن دغلته د افراطیت لپاره هم له ځوانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین صاحب راځي چې لږ په حلارو تام شو بس هم رورو راټولو څه کول په کار دي. طالبان ممکن دا اړتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پرې خو باندې خبر نه دي. طالبان ممکن دا اړتیا هیڅ کړی وي چې اکس ځوانانو ته مثلا دینیز دکړې ورکی دا ارتیا به هم وی خو کله ناکله د ارتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینیز دکړو د دودولو ارتیا پوره کی او هم د افراطیت مخونی سي هم عصري علوم ته کار وکړي عصري علوم پراخه کړي. فکر کوي حلارې پسې کې د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم تری راضي شي او دغه راز د افراطیت مخه هم ونی ولس ځوانان په نورو لارو سر نشي.
ګورې دا طالبان د پردا په کار د چې دغه فرصت نه پیسې پدې سره چې افغانستان کې موږ جګړه نشته داخلي جګړه نشته د افغان وینه د افغان مسلمان په لاس مې دي نسبی امنیت د فزیکي امنیت تامین دی. باید طالبان د دې استجالي غیر پلاني او پرازنده او چې پر پرمانونو او کډونو نه بعد لاس واخلي او دولتداري خو تلل شي. دوی به دولت جوړ کړي هیواد ته قانون اساسي قانون باید د تنظیم کې اساسي قانون باید ولري کمیشن ته تاسو چې هغه صلاحیت کمیشن دې متخصصینو کمیشن د افغانستان د ټول او قشورونو د خلک د وګړو مسل کمیشن هغه د هیواد لپاره اساسي قانون تصویب کې دا خاطر دې بیا تصویب شي د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یاد ستاسو په تاسو کې تصویب شي. افغانستان د اساسي قانون ولی د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي دولت ارکان رامنځته شي د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست تحصیلي سیاست اجتماعي سیاست اقتصادي د بهرنی داخلي ټول پکې د اساسي کرخې په اساسي قانون کې مشخص مدونه د هغه سره سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي. حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا غفلاونه نه دي چې کله د لپاره په 10 کالو د لپاره هغه نور موضوع پلان مهاس او مال پلانونه دغه پلان کې د ضرورت پر اختیار د لپاره د مقصد د لپاره انشافي پلانونه نه پاره د تعلیم په اکله هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه مکتب کې مدرسې کې د علي تحصیلات ورو ځکه هغه د لپاره به په پلان باید موجود دي. افغانستان د ورته سره سره سم دي د دنیا د تجربه سره سم دي افغانستان د دل د علوم او پرمختګ سره سم او د هواد د ارتیا سره سم انت باید متوازن پلان جوړ شي. د پلان پر بنسټ بیا مکتبونه جوړې دي شي مدرسې هم جوړې دي شي دغه تعلیم مدرسو جوړول دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق دی. حکومت د وظیفه ده چې خلکو لپاره د ټول زده کړو عمومي تعلیم او شخصي تعلیم دا ټول د زمینی برابر کې. البته زه وایم چې په اسلام کې موږ دینی او غیر تعلیم نه لرو. هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباح هغه کې شرعي دي غیر شرعي دواړه اصلي دي دواړه دینی تعلیم دي. یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته چې کله دې مثلا چې دا دینی او دا غیر دینی په اسلام کې نشته. کوم حساب هم وایو یا ریاضي وایو کیمیا فزیک ادبیات تفصیل حدیث دا ټول دینی تعلیم دي. موږ خدای دې زاده پاره کوو هغه د پاره
موږ ډیر مننه د بحث وخت
دغه مشکل بلد مشکل حل دی
او سلامات سي بحث لك پات دی. فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک سیدی صاحب د پای خبري مو اورو څو شي چې طالبان دواړو ذکر لپاره کار وکي اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري کڅ هم خاغلی وزین واځي کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالي د تعلیم نشته.
یو مننه چې تکرار نه کوم. زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده. هغه دا ده چې د سشي باندې چې باور لدی په مبارک زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي. زه ورته وایم اول ځان مشروع کړئ چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شئ. بیا که تشوګم سم په بوري مکتب تړی که تمام مدارس جوړوي که هڅه کوي بل هغه وکړي دولتي وسایل نه استفاده حق نه لري
بله
تر هغه پورې چې تاسو مشروع شوي نه سي دې نه مشروعیت ته اعتراف کوي نه تعهد لري او نه په باور لري
کورودا
خبره دا چې اجرایی ارگان مشر وزیر والی رئیس قانون منم نده
بله
دی د هغه شیان او د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټول
ودان سيدي صاحب ډېر مننه سلامات سي
د دولت د اجل سره خبر نه دي
سلامات سي سيدي صاحب د دې اونۍ بحث همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا لخپلو میلمنو د مسلمان علماء او د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی صاحب څخه ډیره مننه.